په افغانستان کې مازیګر څلور نیمه بجې شوې ازادي وبخې په مازیګر څلور بجې شوې ازادي راډیو او ری ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم ډیره برخه د ازادي راډیو د نور بس د 19 پروګرام ته ځانګړې شوې خلنده خبري برخه هم لرو پایل دې سات په خبرونو کو د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د جنازې مراسم نن په پکتیا ولایت کې ترسره شو. خلیل الرحمن حقانی چې پرون چهارشنبه د وزارت په انګړ کې په یوه ځانمرګي برید کې ووژل شو، مسؤولیت د دغه برید د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی دی. په دغه برید کې د ځایي چارواکو په وینا لږ تر لږه شپږ نور کسان هم وژل شوي دي. خلیل الرحمن حقانی د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی تره او د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی ورور د امریکا متحدو ایالتونو د هغه نوم د ترهګرو په لیست کې شامل کړی و او په 2011 کال کې د هغه پر سر $15 میلیون انعام ټاکلی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه نوې پریکړه چې ښځې په طبي انسټیټیوټونو کې له زده کړو منع کوي غندلې او ویلي دي چې دغه بندیز به په افغانستان کې روغتیایي وضعیت له نورو ننګونو سره مخامخ کړي. د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن پرون چهارشنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې د طالبانو دغه نوی بندیز د هغو هڅو وروستۍ بېلګه ده چې د افغان ښځو او نجونو حقونه او ژوند ننګوي او تعلیم او روغتیایي خدمتونو ته د ښځو پر لاسرسي د نه توجه وړ ګزار ده. د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې مخکنیو بندیزونو ښځې له دې منع کړي چې نارینه ډاکتران یې درملنه وکړي او هم له نارینه محرم پرته له لرې سفر کولو راګرځول شوي دي. د بلینکن په خبره دغه تګلارې چې اوس له طبي زده کړو څخه د ښځو منع کیدل هم ورسره یوځای کیږي، نه یوازې د افغان میرمنو او نجونو بلکې د ټولو افغانانو روغتیا، هوساینه، خوندیتوب او ژوند له خطر سره مخامخ کوي. بلینکن ویلي متحده ایالات به د دغو بندیزونو د لرې کولو هڅو ته دوام ورکړي او نورو هیوادونو څخه هم غواړي چې ورته هڅې مخته یوسي. که څه طالبانو حکومت پر طبي انسټیټیوټونو کې د ښځو پر زده کړې د لګول شوي بندیز په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي او په دې اړه راپورونه یې نه تایید او نه هم رد کړي، خو د روغتیا وزارت د یو شمېر چارواکو په حواله راپورونو کې ویل شوي چې د دغو انسټیټیوټونو ښځینه زده کوونکو ته د چهارشنبه په ورځ وویل شول چې نور دې نه ورځي. د روغتیا د نړیوال سازمان ویاند مارګریټ هاریس هم اسوشیټد پرس خبری آژانس ته د لګول شوي بندیز خبره تایید کړې او ویلي دي چې دغه پرمختګ د ښځینه روغتیایي کارکوونکو لپاره د رسمي زده کړو د پایښت او غوښتنې په اړه جدي اندېښنې راپورته کوي. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. دا په روان کال کې د افغانستان په اړه د دې شورا څلورمه غونډه ده چې په دې هیواد کې د سیاسي، بشري او امنیتي ننګونو په اړه پکې د نړیوالې ټولنې استازي بحث کوي. د امنیت شورا ویلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي یوناما مشره روزا اوتنبایوه به د دې هیواد په اړه خپل درې میاشتنی راپور غونډې ته وړاندې کړي. د خبر پاڼې له مخې پر دې سربیره به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې مشر او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا استازه هم دغه شورا ته وینا وکړي. د ماشومان د ژغورنې نړیوال سازمان وایي د یونان د کډوالو په کمپونو کې د افغانانو په ګډون ماشومان له سخت وضعیت سره مخ دي. د سیو د چلډرن په یو نوي راپور کې ویل شوي چې د کډوالو لپاره د یونان شورا د دې هیواد د کډوالو په کمپونو کې هغه ترخه واقعیتونه په ګوته کړي چې ماشومان ورسره مخامخ دي. د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان وویل په 2014 میلادي کال کې یونان ته د ماشومانو ورتک دوه چنده زیات شوی دی. د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان دغه راز ویلي د 2014 کال په لومړۍ 11 میاشتو کې یونان ته د کډوالو ورتک ډیر شوی چې د کال په لومړۍ 11 میاشتو کې له 5300 څخه ډیر کسان یونان ته ورغلي دي. تکرار شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د پولند له صدر اعظم ډونالد ټروس سره نن په پلازمینه وارسا کې په اوکراین کې د روانې جګړې په اړه خبرې وکړي. دغه مشران پر دې خبرې کوي چې په اوکراین کې تر جګړې وروسته هلته څرنګه د اروپایي ټولنې 16 ځواکونه ځای په ځای شي. د نږدې درې کلنې جګړې وروسته په بروکسل او واشنګټن کې ډیپلوماتیکې هڅې تودې شوې چې د 16 وروسته په اروپا کې تر ټولو لویه جګړه پای ته ورسوي. د پولنډي رسنیو د راپورونو له مخې د اروپایي ټولنې دا دوه غړي هیوادونه په پام کې لري چې د اوکراین لپاره یو 40,000 کسیس پیاوړی 16 ځواک د مختلفو هیوادونو له سرتیرو څخه جوړ او په دې هیواد کې له جګړې وروسته ځای پر ځای کړی. خبرونه مولا زادی رادیو واوریدل. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو د نور بس دی اونیز پروګرام ته ځانګړی شوی. دا پروګرام زما همکار فریده سیال مخته وړي، خو مخکې له دې چې دې پروګرام ته وار ورسیږي یو موضوع راخلو. نن د دسمبر 12مه د ټول ګډونه روغتیایي پوښښ نړیواله ورځ ده. دا ورځ په نړۍ کې داسې مهال منزل کېږي چې په افغانستان کې ډیری خلک روغتیایي خدمتونو ته له محدود لاسرسي شکایت کوي لري. د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو له امله هم نشي کولی د اړتیا په مهال خپل او د کورنۍ غړي د غړو درملنه وکړي. نور جزئیات د سنا ککړ پر پورته.
د دسمبر 12مه د ټولګډونه روغتیایي پوښښ نړیواله ورځ سکل په داسې حال کې را رسیدلې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې کورنۍ روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دوی په سیمه کې روغتیایي مرکزونه نشته او د درملنې لپاره باید اوږده لاره مزل وکړي. یو له دوی څخه د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ د نرګوسا سیمې اوسیدونکی مقام خان دی چې وایي شاوخوا یو اونۍ وړاندې په سیمه کې د روغتیایي مرکز د نشتوالي له امله ماشوم یې مړ پیدا شوی و. د ملګرو ملتونو د وګړو وچی صندوق یونف پی د نومبر په 13مه ویلي و چې روغتیایي خدمتونو ته د ښځو د لاسرسي کموالی د دې لامل کېږي چې په افغانستان کې د امیندواري او د درملنې او مخنیوي وړ ناروغیو له امله په هرو دوو ساعتونو کې یوه مور ومري. مخکې تر دې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي و چې په افغانستان کې هره ورځ شاوخوا 168 ماشومان د زیږون پر مهال د ورته عواملو له امله مري. د کندهار ولایت د جیړې ولسوالۍ اوسیدونکي چې د کورنۍ ستونزو له امله یې نه غوښتل نوم په راپور کې واخیستل شي، روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرې تازه ویلي چې 2.2 میلیون افغانان د 40 ولایتونو په داسې سیمو کې اوسیږي چې ان په 1 ساعت واټن لاره کې هم لومړنیو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د روغتیایي مرکزونو د نشټوالي سربیره اقتصادي ستونزې هم د یو شمېر کورنیو د پر وخت درملنې پر وړاندې یو خنډ بلل کېږي. د خوست ولایت د وچه خوړی سیمې اوسیدونکي اجمل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی خپل او د کورنۍ د غړو پر وخت درملنه وکړي.
ریزان خور کې شته دی ولکه دی ډاکټر دی پیس روپے نه لروش د ملکی رختون د کله کله وی سوغي کې لګ دوا ور کې غي سن جوړيږي دی پیس روپے نه لروش مونږ شخصي ډاکټر ته وی سن چې ګولې ور کې بیرته راولو چاره را نوره کده چې سو کې ور په درک نه لګيږي.
دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه وایي د ټولګډونه روغتیایي پوښښ نړیوالې ورځې د لمانځلو موخه دا ده چې هر څوک هر چیرې کولی شي مالي ستونزو سره له مخامخ کېدو پرته روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ومومي. ملګري ملتونه وایي چې دا ورځ درې مهم اړخونه لري، چې لومړی یې د نفوس پوښښ دی چې څوک روغتیایي خدمتونه ترلاسه کوي، دوهم د خدمتونو پوښښ دی چې کوم روغتیایي خدمتونه وړاندې کېږي، او دریم مالي خوندیتوب دی څو دا ډاډ ترلاسه شي چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی د مالي ستونزو له امله نشي. خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغانان له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر د شمیرو له مخې په افغانستان کې د بشري مرستو اړمنو کسانو عمومي شمیر اوس مهال له 20 میلیونو څخه زیات دی. سربیره پر دې د افغانستان د روغتیا سکتور هم له ډیرو ستونزو سره مخ دی. په تیرو 2 لسیزو کې د افغانستان د روغتیا سکتور په لویه کچه د نړیوالو سازمانونو او ادارو لخوا تمویل او ملاتړ شوی دی، خو د جمهوري نظام له سقوط او د طالبانو په بیا واکمنېدو سره دغه سکتور د نړیوالو ادارو د ملاتړ د نشتون له امله له سختو ننګونو سره مخ دی. د روغتیا د نړیوال سازمان همکاري ادارې یا هیلت کلستر د راپور له مخې دا مهال په افغانستان